ستړي مشي دا مشال ریو دې د دولس بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر او د خبرونو د ویان دی فرخند اسد نیک هلی او سلامونه و منی په اسلام آباد کې د افغان د سولې پاړه د یوې غونډې خبر دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړی که تر پای مرا سره ملتیا وکړه د سیمې نړۍ او د موجوده حالاتو نه خبر شي. کله هر څومره کې د دولسو بجو خبرونه د فرخندا اسد
السلام علیکم. نمرے د خبرونو سټی کی پاکستان وای د افغانستان امن کانفرنس پنوم د جولای پر ولسما په اسلام آباد کې یو درې ورځې غونډه کوي. په پاکستان کې په تیرو سلیشت ساتونو کې د کورونا وایرس لوجې یو دیش کسان نشوي دي او پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې پکې د افغانستان هوایي ځواک ته د سپین بولدک امنیتي حالاتو په اړه دړکې ورکړل شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دی په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو د یو درې ورځنی کانفرنس تابعیا کړی چې پکې د افغانستان پر امنیتی حالاتو د سولې پر مذاکراتو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودری د جولای په 15 مشال ریډیو تول دغه کانفرنس په سبا د جولای 18 نه تر 19 پورې دوام ولري. دغه کانفرنس ته تر دیر شو پورې د افغان حکومت چارواکي سیاستوالان او د سیاسي چارو سیړونکو ته بلنه ورکړل شوې ده. خو د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی د جولای پر 15 مشال ریډیو ته ویل ځینې لوړپوړي چارواکي په دوحا کې د سولې خبرو کې برخه اخلي. نو اسلام آباد ته ویلي چې دغه کانفرنس نیټه د لوی اختر نه وروسته وټاکي. دوی وایي لای هم په دغه کانفرنس کې د ګډون پخلی نه دی کړی. په کورم کې د موبایل ټلیفون ستنو لګولو پر مهال تختول شوي 15 مزدوران د جولای پر 15 خوشي کړل شوي دي. دغه مزدوران 13 ورځې وړاندې په منځنۍ کورم کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو تختولي وو چې په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونو ستنې لګولي. د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال تیر ورځ په دیړه مشال ریډیو ته وویل
رخلاص کړی مودی ایک دولی ندی یو کپتان هم شهید شوی یو سپاهی هم شهید شوی خلق زخمیان شوی تر پورا عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوی.
پولیس چارواکي وای په شپږو تختول شو مزدورانو کې د یو مړي سلور ورځې وړاندې موندل شوی وو. د لهغې وروسته دا چې د جون پر 20 وسلوالو ټول 14 مزدوران تختولي وو چې لس یې پکې خوشې کړل او غیر مقامي له ځان سره وساتل. امنیتي چارواکو د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې وسلوالې ډلې دا منلي چې ګینې دغه مزدوران دوی تختولي وو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه یو دیش کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې 2328 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټول شمیره 9,73,000 ته رسیدلې ده. خو د جولای د 14 له دې وایرسه په پاکستان کې 2,000 کسان مړ شوي دي خو تر 9,13,000 بیرته رکیدلی هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس تمرستیال امر الله صالح ورستۍ سرګندونی چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداري ورکړي رد کړې دي. د جمهور رئیس تمرستیال امر الله صالح پرون پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیاني ولکېدو د هڅې په تړاو افغان هوایي ځواک او پوسټ خبرداري ورکړي چې دغه سیمینا د طالبانو د لری کولو د کوم اقدام ځواب ورکړي. د ښاغلي صالح د دې اداو په خبرګون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې د پاکستان هوایي ځواک کله هم له افغان هوایي ځواک سره اړیکه نه ده نیولې او نه یې هغوی ته څه ویلي دي. او بل خبردار چې د افغانستان جمهوری ریاست وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنند جمعې په ورځ په ازبکستان کې د دوه ورځېنی کانفرنس ته وینا کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد اميري پرون رسنیو ته ویل چې ولسمشر غنی به لومړی دغه کانفرنس ته وینا کوي او له دغه وروسته به د چینایي ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کوي. په تاشکند کې د مرکزی او جنوبي اسیا نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن به هم دوام لري. په دغه کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم سره د خپل وفد ګډون کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د یو خبر لمخې عمران خان په تاشکند کې د پاکستان ازبکستان تجارتي فورم ته په وینا کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړ اقتصادي او تجارتي تعلقاتو پر ضرورت زور راوړو. ویل شوی په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د سلويختو هیوادونو استازي برخه لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په اسلام آباد کې د افغان سولې په تړاو باندې د یوې کانفرنس په اړه عمر داوودزی وایي
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره یې د
بخنه غواړو د یوې تکنیکی مسلې د وجې د تاسو نه دی خو په وزیرستان کې بیا هدفي وجنو سر راپورته کړی
دا د ټارګټ کلینګ په شمالي وزیرستان شي یو سلسله روانه ده چې نه ختمیدونکې ده.
دغه سه په پکتیا کې د سولې په تړاو باندې خلک لارو کوڅو ته راوتي دي او دا وایي
د پکتیا غیرتمن ولاس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، غرور وژنه نه غواړو، دا د هیڅ په ګټه نه ده.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. کتر پای را سره د هر څه نه خبر شي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر د 6:00 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې ترڅنګ تاسو غواړئ چې په فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب موږ سره مل شئ نو د سیمې او د نړۍ د حالاتونو خبر شئ. ورزو د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. پاکستان وایي چې د افغانستان پر حالاتو د بحث لپاره یو ځانګړی کانفرنس د جولای 11 تر 19 پورې په اسلام آباد کې راغلی چې پکې د یاد هیواد ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او ځینې حکومتي چارواکو ته د ګډون بلنه ورکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون مشال لري ته وویل چې غونډې ته د افغانستان امن کانفرنس نوم ورکړی چې مقصد یې په دغه هیواد کې د سولې پروسه پر مخ وړل دي. خو هم تېره ورځ د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوودزی بیا مشال لري ته وویل چې پاکستان ته یې ویلي دي چې د ځینې مصروفیاتو له وجې کانفرنس دې د اختر نه وروسته پورې پاکستان ته ویلي چې د ځینې مصروفیاتو له وجې کانفرنس دې تر اختره وځنډوي چې دواړو ملکونو مشران یې په شریکه سره نیټه وټاکي. تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکی وایي د افغانستان په حالاتو د بحث لپاره یې د یو ځانګړي کانفرنس را بللو تابعیا کړي او د لړکی وزیر اعظم عمران خان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ته په کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودی د جولای پر 14 په ټویټر ولیکل چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی سره ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم نوموړي ته باور ورکړو چې هیواد یې په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي. دا چې کانفرنس با کله کیږي او پکې افغان طالبانو ته ولې د ګډون بلنه نه ده ورکړې شوې د پښتنو په جواب کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زید حافظ چودري د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې کانفرنس با د جولای 11 تر 19 پورې په اسلام آباد کې کیږي.
هم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں تمام پولیټیکل جو لیڈرشپ ہے
مونږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران راوغواړو او ورسره خبرې وکړو. طالبانو او پلاوی سو واري پاکستان ته راغلي او ورسره زموږ خبرې شوې هم دي. نو اوس مونږ دغه هیواد سیاسي مشرولې ته بلنې لیږلي او د هغوی له خوا د منلو لړۍ روانه ده. کانفرنس ته مونږ د افغانستان امن کانفرنس نوم ورکړي چې مقصد یې په دغه هیواد کې د سولې پروسه پر مخ وړل دي.
که څه هم چودري د ګډونوالو نمونه په ډاګه نه کړل خو د مشال ویډیو د معلوماتو تر مخه چې کانفرنس ته دیر شو پورې افغان سیاستوال او حکومتي چارواکي ورغوښتل شوي چې پکې د ځینې نورو ترڅنګ د بارنو چارو وزیر حنیف اتمر د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په امنیتي او سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد محقق د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی پخواني ولسمشر حامد کرزی د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی او د مسعود فاونډیشن مشر احمد ولی مسعود شامل دي. د جولای په 15مه مشال ریډیو چې د عمر داود زینا په کانفرنس کې د ګډون په اړه تپوس وکړو، نو نوموړي ویل چې پاکستان ته یې ویلي دي چې کانفرنس دې څه وخت لپاره وځنډوي چې دواړو ملکونو مشران یې په شریکه سره نیټه وټاکي.
پاکستان خو په دې هفته کې دعوتنامې راوړي وي او د سولې کانفرنس ته دعوت کړي، خو دلته د افغانستان یو لوړ کچې هیات روان دی قطر ته ځي، دوحه ته ځي، نو دغه تاریخونه سره سر نه خوري. نو دلته د دولت خواهش دا او مشوره دا چې که دغه اختر نه وروسته وشي چې بیا ښه همانګي وشي، تاریخونه هم په ښې همانګۍ سره وشي. نو اوس تر اوسه پورې د پاکستان اړخ نه پوره خبر رسمي نه دی اورېدلی، چون دې ته یې د افغانستان پاکستان یو مشورتي دغه نوم ورکړی که نه، او په هغې کې دولت نه وي، نو بیا به متهم شي، پاکستان به په بې اتفاقۍ اچولو باندې متهم شي.
افغان حکومت او اولس تور لګوي چې د هیواد د ناامنیو سرچینه پاکستان دی، دغه هیواد کې وسلوال منظمیږي او بیا افغانستان ته د جګړې لپاره لیږدول کیږي، خو پاکستان تل داسې نیوکې بې اساسه بللې دي او وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړي او کوي. مشال ویډیو چې د پخوانی سفارتکار ایاز وزیر نه تپوس وکړو چې پاکستان ته په دې وخت کې د کانفرنس را بللو ضرورت ولې راپیښ شو، نو نوموړی وایي
پاکستان کوشش کوي چې افغانستان کې د امن راوستو لپاره چې څه حل ځلې دوی نه کېدی شي او کې، ځکه چې کلته بې امنی وي نو پاکستان هم ډېر زیات اثر کوي. په ورځ یا په دوه ورځو کانفرنس کې دا معامله بس نه حل کېږي، دېنه به ټیک ته یو امپریشن خو جوړ شي چې پاکستان کوشش کوي، خو دا رنګ سخت مشکلات چې وي لکه چې کابل یا افغانستان کې دي، دا د میډیا په وخت کې په داسې غټ کانفرنسونو باندې نه حل کېږي. دا د پردې په شا چې په غلې طریقه خبرې وشي او ډېرې زر وشي، ډېرې په تیزي وشي، بیا په هغه کې څه لار جوړېدلی شي.
د 2000 کال په فروری میاشت کې امریکای او طالبانو په قطر کې د سولې لوزنامه وکړه چې لمخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل او خلکو هیله لرله چې په هیواد کې به یې جګړه کمه شي، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت پرتله چټکه شوه. افغان حکومت د جګړې د چټک کېدو مسولیت پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی.
اردوګو تاسو مشال لیدو ته غوږی هم د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ټاکل شوی چې یو شمېر افغان چارواکو سیاسي شخصیتونو باندې مشتمل یو پلاوی د طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر سرحد دوحه ته ولاړ شي. زموږ همکار احمد الله د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزی سره یو لنډه مرکه کړې او په سر کې ترې د افغان پلاوی د قطر سفر د جزئیاتو په اړه پوښتلې چې په جواب کې نوموړی وایي
د افغانستان یو لوړ پورې حیات دوحه ته یوولس کسان دي حدودا که نه، او موخه همدا ده چې یو خو په مذاکراتو کې چلته کوم مشکلات پېښ شوي د هغې په حل کې خبره وکړي، او بل د طالبانو نه د دوی د راتلونکي کړنلارې په هکله جزئیات وغواړي.
څه نتیجې به راوړي دغه کانفرنس؟
مثبتې پایلې خو به خامخا ولري، او دا مثبت قدم دی، نیک قدم دی چې افغانان خپلو کې سره کینی مخ په مخ دا خو دې یو قدم مخ په وړاندې دی، او که وکولی شي چې اوربن باندې خبرې وکړي او اوربن ته په اوربن باندې یو نتیجې ته ورسیږي، نو دا به ډېره لویه لاسته راوړنه وي، که هغه موقت اوربن دي، که هغه پایدار دوامدار اوربن دي. یعنی مهم هدف به د دې مشرانو دی چې طالبانو تحریک ته قناعت ورکړي چې اوربن ومني.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کورمی قبایلی دلته د قرمې ضلعي پولیس چارواکو مشال لیرو ته ویلي چې له مندنې قرمې نه تختول شوي پنځه مزدوران یې راخلاص کړي دي. دا مزدوران د جون پر ویشتمه هغه وخت وسلوالو طالبانو تختولي ول کله چې په دغه سیمه کې د موبایل ستنې لګولې. په دغو کې د یو تن مړې څلور ورځې وړاندې موندل شوی و او پولیس وایي پنځه تنه یې د عملیاتو وروستو ژوندي راخلاص کړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو عملیاتو یا د مزدورانو د تختولو په اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل له سیمې نه
په کورمه ضلع کې اتلس ورځې وړاندې تختول شوي د موبایل ستنو لګوونکي پنځه مزدوران د طالبان وسلوالو له بنده راخوشي شول. دغه مزدوران په منځني کورمه کې له درنیو شګو وسلوال طالبانو په داسې حال کې تختولي ول چې په سیمه کې موبایل ستنې په لګولو بوخت وو. د ضلع پولیسو مشر طارق بال مشال لوډیو ته د زیارت پر ورځ ویلي دا مزدوران یې په اورکزو کې د ماموزو او خادیزو ترمنځ شینکي علاقې ته تختولي وو چې د راخلاصېدو لپاره ورته عملیات وکړای شول. هغه زیاته کړه له شپږو تختول شویو مزدورانو څخه د یو مړی څلور ورځې وړاندې موندل شوی و خو ولې نور ټول یې ژوند خلاص کړل. د جون په ویشتم وسلوالو ټول شپاړس مزدوران تختولي ول چې پکې لسې بیا را پرېښودل خو ولې غیر مقامي تر اوسه یرغمال ساتلي وو. تختونکو د ویډیو له لارې د یو تن په سر شل لکه روپۍ غوښتلې وې او ګواښي کړی وو چې که پیسې ورنه کړي نو وژنې به. خو طارق بال دا نه مني او وایي رخلاصېدل یې د عملیاتو په صورت کې ممکن شوي. رخلاص کړي مو دي، یک دولي نه دي، یو کپتان هم شهید شوی، یو سپاهي هم شهید شوی، خلک زخمیان شوي. تر پوره عملیاتو پس هغوی برامد کړی شوي. که څه هم تیره ورځ د مزدورانو د رخلاصولو لپاره د امنیتي ځواکونو له طالبان وسلوالو سره نیغ په نیغه د نښتې او یا داسې د تصادم اطلاع نشته، خو د جولای پر دولسم په زاوه کې د لټونې عملیاتو پر وخت دوی له یو بل سره مخامخ شوي ول. په هغه نښته کې د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر تر مخه دوه سرتیري او درې وسلوال مړه شوي ول. د تحریک طالبان پاکستان وایان محمد خراسانی له پاکستانی سرتیرو سره د شوي جګړې تصدیق کړی خو پکې ورته اورېدلې کوم زیان پاړه هغه څه نه دی ویلي او نه یې دا تر اوسه قبوله کړې چې مزدوران ګنې هم هغوی تختولي. په منځني کورمه کې ډېرې سیمې د 2001 او 2003 کالونو په منځ کې د طالبان وسلوالو په ولکه کې وې، خو چې کله هغلته پوځي عملیات پیل شول نو له هغه ځایه ټول وسلوال وتښتېدل. خو اوس یو ځلې بیا د زحمو ځینو سیمو ته ورغلي او هغلته یې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی. پرون ایس پی آر په خپل تازه بیان کې ویلي امنیتي ځواکونه د اولس جان او مال حفاظت لپاره کار کوي او مزید دا ویلي چې هغلته د دهشتګردو تر ختمېدو پورې به عملیات جاری وي. طارق قرقزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز دوله زرا یو سل او دیرش، پنځله زرا درې سو پنځه شپېته او پنځله زرا اووه سو پنځه پنځوس کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان قبایلي دلی ته د پولیسو او ځایي خلکو په وینا نامعلوم وسلوالو تیره ورځ د شمالي وزیرستان د ځوانانو د یو تنظیم غړي په هدفي برید کې وجله او وسلوال په تیښته کې بریالي شوي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د تنظیم غړي وایي چې تل یې په سیمه کې د عمل لپاره غږ پورته کړی چې اوس پکې د دوی یو ملګری هم وجل شو. دا په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د هدفي بریدونو څلور دیرشمه پیښه ده. نور تفصیل د سیمینا عمر وزیر راکړي.
د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي او ځایي خلکو په وینا تیره ورځ نامعلومه وسلوالو میرعلي کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غړی په هدفي برید کې وژلې او برید کوونکي تښتېدلې. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو د میرعلي بډوخېلو اوسېدونکي د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین په ډزو ووژلو او په تیښته کې بریالي شول. د پولیسو په وینا د وژل شوي کس مړې میرعلي روغتون ته انتقال کړ او د پیښې پلټنې کړې. د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. عیني شاهدین وایي چې نوموړي په سر مرمې لګېدلې په موقع یې سا ورکړه. د سیمې د ځوانانو تنظیم غړی اظهر الدین وسلوالو هغه مهال په ډزو ووژلو چې میرعلي بازار کې سودا اخسته د شمالي وزیرستان ځوانانو تنظیم جنرال سیکرټر سونید احمد داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده. په بیا بیا یې غږ پورته کړی او د حکومت پولیسو نه د دې د مخنیوي غوښتنه کړې، خو همداسې ځوانان او مشران روزانه وژل کېږي.
دا د ټارګټ کیلینګ په شمالي وزیرستان شې یوه سلسله روانه ده چې نه ختمېدونکې ده. دې خلاف میژ ډېرې مظاهره کړې دي، نشدرنې کړې دي، میژ سره د فوج د انتظامیې طرفنا ریټن شکل شې، دغه معاهدې سره شوي دي چې نه را په وزیرستان شې ټارګټ کیلینګ نه شي. میژ بارها دا سوال چک دا چې دامرا د غټ اپریشن نه بعد داغا ټارګټ کیلینګ او سیکورټی درې باندې سوالیا نشان ده. ای ویرا سے د یو ټارګټ کیلینګ واقعې سره تحقیقات نه دي شوی، یو ټارګټ کیلر چیرته نه دانی ولا شوا.
د جولای په 14 نیټا وسلوالو میرلی کې د پنجاب ضلع بهاولپور اوسیدون کې چې سیمه کې کولفی آیس کریم خرڅول پر ډزو وژلې وو. د جولای په 8 نیټه هم نامعلومه وسلوالو د میرمشاه تپې سیمه یو مشر ملک عبدالرحمن پر ډزو وژلې وو، او د جولای په 14 نیټه هم میرعلي کې نامعلومه وسلوالو یو بل قبایلی مشر د میرعلي هرمز اوسیدون کې ملک صلاح الدین هم وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلې ول. ځایي خلک په وار وار دا ګیله کوي چې تل یې دا غوښتنه کړې چې د هدفي بریدونو مخنیوی دې وشي، خو د دوی په وینا پولیسو تر اوسه هم د یو برید یا پیښې پلټنې سرته نه دي رسولې، نه یو بریدګر گرفتار کړو. سیما کې روان کال کې د هدفي وژنې دغه 14 پیښه ده. تیر کال دغلته 46 هدفي بریدونه رپورټ شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغلې. حکومت او فوج هم په وار وار دعوې کړې چې سیما یې له وسلوالو پاکه کړې، وسلوال یې شړلی، د پاتې وسلوالو ضد یې مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو په دې برخه کې ورزو کراچۍ ته. د کراچۍ پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د یو مشر په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر د جولای پر 15 په یو بل قضیه کې د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړی. علي وزیر چې لوړاندې نه په جیل کې دی، د هغه وکیل قادر خان مشال لري ته وویل چې د پولیسو تر مخه دا مقدمه د 2013 زیږدیز کال د مئی پر 8 د کراچۍ په شالتیف تانه کې درج شوې وه، چې پکې د محسن داوړ او د غورځنګ د نورو غړو ملاتړو نومونه هم وو. د نوموړي په خبره عدالت سبا د جولای پر 18 د قضیې د دویمې اورېدنې نیټه ټاکلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال یریو ته وویل چې پولیس داوه لري چې دا مقدمه د مئی په 8 کال 2013 کې د کراچۍ په شالتی پولیس سټیشن کې درج شوې وه، او پولیسو په چالان کې علي وزیر، محسن داوړ او نور مخروران خودلې شوي وو.
انسادات دهشتګردي عدالت نمبر 10 کراچۍ کې نن علي وزیر په یو زوړ کیس کې پیش کړو. دا اف آی آر په 8 نیټه د مئی میاشت 2013 کې شالتی ټاون تانه کې اف آی آر در شیو چې پاره کې علي وزیر او محسن داوړ دای په کې مخروران خولو، او د دې کې دوه کسان امان خټک او دغه دغزوی عمر خټک دوه په ضمانت دي. عدالت سبا نه بل او تاریخ ورکو جیل سپرډنټ او د غیره غوختی دي د کیس تفتیشي افسر د وضاحت لپاره چې دا څنګه تاسو په دې کیس کې ولې چې عدالت ته طرف نه سه حکم نو چې دې په دې کې ونیول شي.
بلخوا د پی ټی ایم د کراچي غړی نور الله ترین وای چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د علي وزیر د ضمانت خواست وړاندې شوی دی، او موږ لرو چې ډېر زر بعد علي وزیر ضمانت وشي. خو اوس په نورو قضیو کې د علي وزیر گرفتاری خودلو نه معلومیږي چې دوی علي وزیر پرې خوده نه غواړي.
دا بالکل دا چکل په 2013 کې د پی ٹی ایم ول جلسه و چې پر 14 مئی باندې وسو بسورا ګډ داغه په سلسله کې علی خان وزیر او محسن خان دا وړ وخت راغلی وو. هغه جلسه د کمپاین د پاره پروګرامونه کول. بیا د جلسه بعد موږ ته معلومه شو چې پر دې پروګرام اف آی آر هم کار شوی دی. کنن نه یې و میاس بعد ته و میاس بعد نه دې میاس بعد و سپریم کورټ کې علی وزیر ته ضمانت ترخی نو دی آل ریډی بل اف آی آر مخته.
بلخوالی وزیر د و میاشت راهسی د کراچی په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر پشپګما د کراچی په سوراب ګوټ کې جلسې تکړې ویناګانو کې پولیس دا ولري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړې. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. پی ټی ایم په کراچی کې تیر کال د دسمبر پشپګما جلسه کړې وه. دغه غونډې ته علي وزیر سره منظور پښتین محسن داوړ او نور هم ویناګانې کړې وي او په 1 دسمبر بیا د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړی و. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوی وو چې بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر د ضمانت لپاره د هغوی وکیل د پاکستان په سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې خواست هم وړاندې کړې دي او د جون په 15 په سپریم کورټ کراچۍ کې لومړی اورېدنه هم شوې ده. له دې وړاندې د سن های کورټ چیف جسټس سره دوه کسیزه ججانو بنچ د مارچ په 15 د علي وزیر د ضمانت په خواست فیصله محفوظ کړی وه او بیا د جون په لومړۍ خپله محفوظ کړې فیصله واوروله او علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواسي رد کړی وو. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ورځنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورځو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د قبایلو یوې جرګې ویل دي چې دوی د فاټا انضمام نه مني او باید حکومت د دوی په سیمو کې پخوانی نظام بیا عملي کړي. د اسلام آباد په نېشنل پریس کلب کې تیر ورځ ځینو قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې وویل کله نه چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي شوې دي د هغې وروستو په دغو سیمو کې د امنیت وضع ورځ تر بلې خرابېږي. بلخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د قامي اسمبلۍ غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل په قبایلي سیمو کې امنیت پر ځای دی او پرمختیایي کارونه پکې هم روان دي خو هغه خلک د فاټا انضمام مخالفت کوي چې مراعات بند شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه سراج ظهیر راکړي.
د جولای په 15 نیټه اسلام آباد نېشنل پریس کلب کې راجوړي د قبایلو جرګه کې ځینې قبایلي مشران وویل حکومت د قبایلو د پښتنې بغیر د دوی سیمې په غیر آئینی او په غیر قانوني توګه په زور په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړي چې له قبلې یې ورځ تر بلې د قبایلي سیمو امنیت خرابېږي نو باید چې د دوی سیمو ته بیرته هغه زوړ نظام وغځوي او یا ورله د ځان له صوبې حیثیت ورکړي. د شمالي وزیرستان نه راغلي یو مشر ملک خان مرجان د خپل غختنو او مسلو په اړه مشال ریډیو ته وی
تاسو ته دا پاته ده چې قبایل نه بغیر به پښتنې ام زمام مشه د اتوار په ورځ کې پی ګورنمنت فیصله وکړه بیا 45 غنټه شنه نه قومي اسمبلی فیصله وکړه 24 غنټه شنه نه سنټ فیصله وکړه کله تاسو قبایل شهر څه قسم تبدیلی رواله تاسو د قبایل د مشرونو سره نشست وکړي جاین نشست د وزیرستان نه تر بجوړه پیره یو مشترکه جرګه شمول فردا اور وغورستا دغه سره توس کشینه بد قسمتی ورته یا چکا کومات قبایل را ایڅ قسم پښتنا نه دوکړي قبایل جوړ نظام یې تیس نس کو
د ای فر کوهټ نه راغلی شاکر ادم خیل مشال ریډیو ته اووی د قبایلی سیمو د انضمام رستو دوی د یو شمیر ستونزو سره مخامخ شوی
او مونږه کوشش ته چې مونږ خپل ریاستی چې کمی زمونږه اداري دي زمونږه کمی مقتدر اداري دي اغه ته مو د خپل پیغام ورسو چې هغه په د خپلو فیصلو باندې نظر ثانی وکړي چې قبایل کم مسلو ته مخامخ دي چې دغه مسلونه را بهر شي.
مشال ریډیو چې د دې قبایلو په غوښتنو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړي اقبال پریدی نو پختل نو هغه وی هغه خلک د فاټا انضمام مخالفت کوي چې د چا مراد بند شوي
چې کله انضمام کې دوم نو موږ د انضمام په حق کې او د مخالفت کې بلګیا او ډیر جلسې جلوسونه په دې کې ډېر مذاکرات شي. هغه ټیم موږ دا سوال وکاو د فاټا موږ اوسیدونکو د خو د بد پته موږ ته لګیږي چې د ایف سی آر لاندې زموږ کوم علاقې پاسمان دا یا د ترکینا محروم شوي کوم خلک د موږ په وسایل باندې قابض دي او موږ ته هیڅ نه ملاويږي. په ترقیاتی اسکیمونو خو لرې خبره ده، زموږ په وسایل باندې هم د هغه افسرانو نظر به و چې کوم به دې فاټه ته په پیسو راتله. لہذا موږ هغه ټیم چې کوم تحریک کوو د دې دپاره کوو چې دا قبایلي علاقې د پاکستان په دایره کې راشي.
د ذکر ده په کال 2013 کې د مئی په څلېرویشتمه نیټه د پاکستان مسلم لیگ نن په حکومت کې په قومي اسمبلی کې په 15 آئینی ترمیمی بل په منظورېدو قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس د 12 بجو د خبرونو لنډیز د فرخندا اسد ناورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی په اسلام آباد کې د افغانستان پر حالاتو د یو دوه ورځنی کانفرنس تابع کړی چې پکې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د سولې پر مذاکراتو خبرې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زاهد حفیظ چودھری د جولای پر 15 مشال ریډیو ته وویل دغه کانفرنس په سبا د جولای 12 نه تر 19 پورې دوام ولري، خو د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي عمر داودزي د جولای پر 15 مشال ریډیو ته وویل ځینې لوړپوړي چارواکي په دوحا کې د سولې خبرو کې برخه اخلي، نو اسلام آباد ته ویلي چې دغه کانفرنس نیټه د لوی اختر نه وروسته وټاکي. په کورم کې د موبایل ستنو لګولو پر مهال تختول شوي 15 مزدوران د جولای پر 15 خوشي کړل شوي دي. دغه مزدوران 13 ورځې وړاندې په منځنۍ کورمه کې پر داسې مهال وسلوالو طالبانو تختولي وو چې په دغه سیمه کې د موبایل ټلیفونونو ستنې لګولي. د کورمې د پولیسو مشر طاهر اقبال تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د دغو مزدورانو د راخلاصولو لپاره یې عملیات کړي دي، بلخوا وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې د کورونا وایرس نه 1 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په 13 ساعتونو کې 2,318 کسان وهلي، چې دا ډول په دې هیواد کې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټوله شمېره 9,783,000 ته رسېدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهور رئیس د مرستیال امر الله صالح وروستۍ څرګندونې چې ګواکې د پاکستان هوایي ځواک افغان دولت ته خبرداری ورکړې رد کړي. د جمهوری ریاست مرستیال امر الله صالح پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د پاکستان هوایي ځواک د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان هوایي ځواک په واسطه خبرداری ورکړې چې دغه سیمې نه د طالبانو د لرې کولو د اقدام ثواب باور کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان حفیظ چودھری په حواله په بیان کې زیاته شوې چې پاکستان په خپل خوره کې د خلکو او د عسکرو د ساتلو لپاره ضروري اقدامات کوي. او د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جمعې په ورځ په پاکستان کې د دوه ورځنۍ کانفرنس ته وینا کوي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د فرخنده اسد نو ورېدو او تاسو په هم یو راپور ترګرځو. په افغانستان کې د جګړې زیاتېدو په اړه په پاکستان کې سیلون کې وای چې څومره طالبان ډېری سیمې نیسي هغه عمره به ګډوډي زیاتېږي او ورسره به پاکستانی طالبان او داعش قوي کیږي. که څوم طالبانو ویلي چې که دوی په وخت کې راغله نو وسلوالې ډلې به پرې نږدي چې د افغانستان خوره د پاکستان یا کوم بل هیواد پر خلاف وکاریږي، خو سیلون کې وای افغان طالبان به داسې ونه کړي. په دې اړه اسرار عالم مومن راپور وړاندې کړ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو د حکومتي ځواکونو ضد خپلو بریدونو ته زور ورکړ او یو شمېر ولسوالۍ نیولې، په پاکستان کې د امنیتي چارو پوهان وایي له دې وسلوال فعالیتونو سره یې په هیواد کې د ساختګریزه او ترهګریزه عناصرو حوصله افزایي شوې او خپل فعالیتونه یې زیات کړي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان وای په ګول لز کورمه کې له پوځ سره د تاریخ طالبان پاکستان 4 ساعته خطا قبایلي سیمو کې مخ په زیاتېدونکو هدفي او نور بریدونه د افغان جګړې سره دي. د په خبره په افغان جګړه کې د وجل شو کسانو په پاکستان کې د جنازو پر وخت د طالبانو په حق کې نارې وهلو، تقریرونو کولو او بیا په ټولنیزو رسنیو کې دا قسم ویډیوګانو شریکولو سره په تیزی سره سختګریزي خورېږي. بریګیډیر صاد په 14 جولای مشال ډو تول تاریخ طالبان پاکستان چې په پاکستان کې بریدونه کوي د افغانستان په هغو سیمو کې دي چیرته چې افغان طالبان کنټرول لري. نو د په خبره چې څومره په افغانستان کې د افغان طالبانو کنټرول زیاتېږي، نو هم را تاریخ طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو ته د تربیه او ځان مضبوطولو لپاره زیات زیاتېږي.
نقصان خدا کا دے چھ تفریح بھی نو التا بیا دا سے گروپ نا
په اسلام آباد کې د سیمایز چارو پوه حسن خان وایي افغان طالبان او تحریک طالبان پاکستان د سکی دوه مخ دی او په دوی کې د یوې ډلې مضبوطېدل د بلې ډلې د مضبوطېدو په معنا دی. حسن خان په 14 جولای مشالې دوه ویل چې د پاکستان په افغان طالبانو دومره کنټرول نشته چې هغه د دې پابند کړي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال دوته پرې نه دی. د په خبره په دې وروستیو کې د افغان طالبانو په پاکستان انحصار اهم ډېر کم شوی دی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي که په افغانستان کې بدامنی زیاتیږي نو تحریک طالبان پاکستان داعش او نورو وسلوالو ډلو ته د وسلو او تربیت ترلاسه کولو موقع زیاتیږي. او د په خبره د دې بنیخ پنیغه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان ایران او چین هم اثرات وي. سید نذیر وایي د افغان طالبانو په دې خبره کې حقیقت نشته چې که پرس کا دوی په واک کې راغلل نو د تحریک طالبان پاکستان په ګډون نورې وسلوالې ډلې به دې ته پرېنږدي دی چې د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمال کړي. نوموړی وایي افغان طالبان به نه غواړي چې نورو وسلوالو ډلو سره په جګړو ځان د افغان دولت پر وړاندې کمزورې کړي. سید نذیر په 14 جولای مشالې ډول ته وویل په تېر وختونو کې د افغانستان او ایران حالاتو سره په پاکستان کې سخت درزی او ترهګري زیاته شوې.
لکه څنګه چې د ایران انقلاب راغلی نو پاکستان کې هم داغي اثرات تر اوسه پورې شته دي. بل طرف ته چې افغانستان کې کوم حالات داغي اثرات په پاکستان باندې ډېر زیات وو. د روس خلاف چې کله جنگ کې د نو پاکستان کې کراکوف کلچر هم راغی او ډرګز هم راغلل او بل داسې شبکې هم پیدا شوې. نو دغه چیز خو په پاکستان کې هم چې کوم مذهبي ګوندونه دي یا بل اکسټریمیز ګوندونه دي نو دا چیزونه بیا پیدا کېږي او دا ټول چې بیا راځي کې نو بیا هغه بل لپاره خطر جوړیږي.
پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي د ترګری له وجې په پاکستان کې د دې د مات څخه باندې او یا زره کسانو ژوند له لاسه ورکړی. لکونه خلک کډوال شوي وو، بازارونه او کورونه ړنګېدلي وو او د اربونو روپو تاوان شوی. د په خبره که پاکستان د ترګری او سختدریزي مخنیوي لپاره په هیواد دننه ګامونه پورته نه کړل نو دغه حالات بیا رامنځته کېدای شي. د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم وایي پکار چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې په پاکستان کې د افغان جګړې لپاره څوک برتی نه کړل شي او د ټولنیزو او نورو رسنیو او جماعتونو د لارې د سختدریزي موادو د خپرېدو مخه ونیول شي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې زو پکتیکا ته د پکتیکا په سولګونو اوسیدونکو پرون په ګردیز ښار کې د یو لارون په ترڅ کې افغان حکومت او افغان طالبان وغوښتل چې خپلې مسلې د خبرو لارې حل او جنگ بس کړي. دوی وویل چې هر مسله په خبرو حل کېدلی شي نو ځکه باید ټوپکونه کېښودل شي. لارونوالو پر حکومت د ملیشو نه جوړولو غکم وکړ او ویل چې شخصي وسلوال د افغانانو ترمنځ دښمنه جوړوي. په دې اړه نور تفصیل له نجیب الله الوخی له ورو.
د پکتیا سلګونو اوسیدونکو د یو لاریون په ترڅ کې د جګړې له دواړو خواوو د سولې او دایمي اوربان د ټینګېدو غوښتنه وکړه. د لاریون یو ګډونوال قومي مشر امان الله زدران د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د پکتیا غیرتمن ولس په افغانستان کې سرتاسری صلح غواړو، دوامدار امنیت غواړو، قربان غواړو، ورور وژنه نه غواړو. دا د هیچا په ګټه نه ده. زموږ توسه سرمایه پلونه له منځه ځي، شپخانه له منځه ځي، مکتبونه له منځه ځي. دا د بل لوري ته اشاره دي. موږ امن غواړو.
د لاریون بل ګډونوال غازی احمدزی په خپلو خبرو کې ویل، په دې جګړه کې په ځانګړي ډول هغه ځوانان وژل کیږي چې د دې ټولنې د ملا تیر جوړوي.
زموږ غوښتنه له طالبانو نه او هم د حکومت نه داره چې یو دایمي اوربند اعلان کړي. د دوی هیڅ کوم خبر روان دي او سیاسي جوړجاړي ته دوی سره ورسیږي. یوازې زموږ میندې، خویندې، کونډېدل دي او د ځوانانو وزل دي. د ځوانانو وزل داسې ځوانان دي چې عمرونه له شلو تر پنځه دېرشو کلو دي چې د افغانستان د ملا تیر جوړوي. موږ سوله غواړو، دایمي اوربند غواړو، جنګ نه غواړو. دا د پکتیا د ټولو ولسونو غوښتنه ده.
په پکتیا کې لاریونوالو د شخصي ملیشو د جوړولو هم مخالفت وکړه. د پکتیا د ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازی ویل:
هغه خلک چې د افغانستان ولس خلکو ته د خدمت کوي باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره کړي. ملي اردو دی، پولیس دی، امنیتي ملي دی، محلي اردو دی، محلي پولیس دی. په ټولو برخو کې ټول ارګانونه لرو. موږ چاته د خپلو شخصي خپل سره ملیشو اجازه نه ولسونه ورکوي نه د افغانستان اسلامي جمهوریت ورکوي.
دینی عالم مولوی خواجه دین حق بیان په خپلو خبرو کې ویل: د افغانستان خلک نور له جګړو ستړي شوي دي او هغوی د جګړو په دواړو خواوو غږ کوي چې سوله او اوربند غواړي.
امن غواړو، سوله غواړو، پر سر ملیشې نه غواړو. څوک چې د خپل سر ملیشو لپاره له قانون لپاره زمینه مساعدوي هغه د افغانستان د امن د ثبات دښمنان دي. هېڅکله نه غواړو چې په افغانستان کې دي جنګ خپلمندي جنګونه وشي.
د پکتیا سلګونه اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند په پلاوی پراخ لاریون کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو له بهیر سره سم دغه هیواد کې تاوتریخوالی او جګړو زور اخیسته او نږدې هر ورځ افغان حکومت او طالبانو یو له بله د یو شمېر ولسوالیو او سیمو د نیولو خبره کوي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبې په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اردلکو اسلام آباد هائی کورٹ پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل ته حکم کړی چې یو خزه دې هم په خپل شورا کې شامل کړي. دا کونسل شل غړي لري او حکومت ته په مذهبي چارو کې سلام مشورې ورکوي. د قانون له مخې باید لږ تر لږ یو غړي خزه وي، خو په اوسنی کونسل کې مېرمنې نشته. په دې ورستو کې پر سوشل میډیا ځینې مدني فعالانو پر دې پراخې نیوکې کړي او د خزینه غړو د شاملولو لپاره په عدالت کې درخواست جمع شو. انیس اجمل په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا ایاس وای ډیر زر به په دې اداره کې یوه خزینه غړی هم وټاکل شي. نوموړي دا خبره لا غرستو د جولای په 14 مشال ویډیو ته وکړه چې اسلام آباد هائی کورټ له اسلامي نظریاتي کونسل په 2 اونیو کې جواب غوښتي چې ولې په دې اداره کې د ښځو نمائندګي نشته. کبلایاس ویل چې په دې وروستیو کې له دوی سره خزینه غړي هم وي، خو اوس یې دنده ختمه شوې یا ریټایرډ شوې دي.
زمونږ په آئین کې دا ذکر دی چې په کونسل کې شل کسیزا اعلی باډی دا پاره کې به کم از کم یو زنانا وي. کم از کم نو دا 8 سیټونه خالی شوې دي. دې کې د زنانو سیټ هم ده. نو کیس وزیر اعظم ته پروت دی، وزارت قانون ته پروت دی. کله کوئی منظوری ہو کی نو انشاءاللہ دا اتم ممبران براشی او پدے کے بعد زنانا ہم بھی دیکھیے. اپلائی نہیں دا اعزازی بھی وزیر اعظم انتخاب کئی
سورو سے وڑاندے پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی دخصو دا نمائندگی دا نشتوالی پڑا پا ٹویٹر ہم لاغرس تو باس راپورت شو چھ دا پارلیمانی چارو لپارا دا وزیر اعظم سلاکار بابر اوان دا جولائی پا پینسما دا قومی اسمبلی سپیکر تا پہ یو خط کے غختنا وکڑا چھ دا کورنی تشدد خلاف دا 2000 کال قانونی مسودہ دی دا نظر ثانی لپارا اسلامی نظریاتی کونسل ته ولیږي. په دې اړه مدني فعال اسامه خلجی د جولای په 15مه په ټویټر ولیکل چې دا اقدام به ځکه په مکمله توګه رد شي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې دا مهال یوه ښځه هم نشته. هغه له پوښتنې کولو سره وویل چې په داسې کې به په سړو مشتمله شورا د هغه کورني بل په اړه څه پرېکړه وکړي چې زیات تعلق یې له ښځو سره وي. په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځینه غړو د نشتوالي خلاف په اسلام آباد های کورټ کې وکیل زینب جنجوه او وکیل سالار خان درخواست جمع کړی و. سالار خان د جولای په 14مه په ټویټر ولیکل چې د پاکستان د آئین له مخې باید ولسمشر په کونسل کې لږ تر لږه یوه ښځه وټاکي. ځینو کسانو په ټویټر دا هم لیکلي چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو ترڅنګ د نورو مسلکونو سبونو کسان هم شامل کړل شي. په خبر پښتونخوا کې د جنسي زورونه ښکار د ژغورنې ادارې صوبایي محتسبه او د بشري حقوقو مبارزه رخشنده ناظم ورته خبره کوي او وایي
زه د یوې بشري حقوقو فعالې په توګه دا خبره کوم چې زموږ تل دا غوښتنه پاتې شوې چې د اسلامي نظریاتي کونسل ضرورت نشته، ځکه موږ چیرته په دې کې د ښځو په نمایندګۍ خبرې هم نه دي کړي، خو اوس چې دا د یوې ادارې په توګه موجوده ده نو موږ وایو چې باید په دې کې د شیعه او سنی فرقو او د اقلیت تونو د غړو ترڅنګ درې یا څلور ښځې هم وي.
د رخشنده ناز د خبرو په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د مذهبي امورو سلاکار او د اسلامي نظریاتي کونسل غړي مولانا طاهر اشرفي مشال ریډیو ته ویل چې لکلیتونو سره تړلې مسالې راشي نو دوی د کونسل په غونډه کې اغوی ته ضرور بلنه ورکوي.
اقلیتونو سره تړلی چې کومې مسلې وي نو موږ یې مشران راغواړو او له هغوی رای اخلو. اسلامي نظریاتي کونسل قوانینو ته د اسلام له نظره ګوري چې په هغې کې د اسلامي تعلیماتو خلاف څه خبره خو نشته، خو چې کله د اقلیتونو خبره راشي نو بیا خو موږ د هغوی مشورې اخلو.
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارې اورت فاونډیشن غړی عاصم ملک بیا وایي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو د نمائندګۍ د نشټوالي له وجې اکثره قانوني مسودې د منظورۍ لپاره د ځنډ ښکار شي. په پاکستان کې اسلامي نظریاتي کونسل لومړی په 1928 کال کې د سلا مشورو د یوې ادارې یا ایڈوائزری په توګه جوړ شوی و.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اوریدونکو، د خیبر قبایلی دلی ټرانسپورټران او ډرایوران شکایت کوي چې د خیبر درې په لاري پولیس بې ځایه تنګوي او غیر قانوني رویې یا بتات روپۍ یا بتات ترې اخلي او د انکار په صورت کې بیا دوی سره ناسم چلند کوي. ډرایوران دا هم وایي په کار ده چې افغانستان ته د مالونو وړونکي ګاډي یوازې ذمهوار ادارې سر کړي او محصول ترې واخلي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ویان زهیر اپریدي ویلي ټرانسپورټران او ډرایوران کولی شي چې دوی سره رابطه وکړي او خپل شکایت ورته وړاندې کړي. نور تفصیل لسیمی فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ترانسپورت اتحادی مشران او ډرایوران وای د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ولاړ پولیس یې زوروي او غیر قانوني روپۍ ترې اخلي. دوی وای د کار له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت باندې ډېر اثر پرېوځي او په کار د مخنیوي وشي. د خیبر ترانسپورت اتحادی مشر عظیم خان شینوار مشال ریډیو ته وای
حقیقت دا ډرون تھی کنه دا خبرې تپټي خبرې نه دي. خل کلیار دې څه شایې ما دې پیره ما په پارچا کې خپل پرسنټیج راي خپل 500 روپو پارا لارې والا 200 روپو پارچا ورکا 500 روپو پارچا ورکا دا سیستم خالی لارې خو بالکل متنګې او کډه کا پارچې لکه خولور دې کا بیا چې پارچې ولور کړی د څه کار نشته ور فرا کا 500 کا 200 کا زوري باید چې 24 ګنټه غ پارچې دوی احترام وکړي چې دوی می پارچې ته نه جوړ شونه بي ځای داله گاډي تنګ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ مالونه وډونکو ځنې ډرورانو هم را سره خپل شکایتونه سداسي شریک کړل.
د ماتانو نه چر روان شو ته تمې چنه پټک پیری د مینا باکې دا وروره دا ټول سره وشکا کړ ظلم کیه بس لاس به ریکارد دی فرانسان کې وروره فسادار دی کې خیل وروره رشپی وشکا کړ ډیپټي رمازیګر د تلورو نه سبای پیر ازانه ټیم پیری ډیپټي اخلي او دای شپې شپی ځان لا پغلا باندې 2950 500 پیر لارنه اخلي وکلت شتابنی رو غرزی ډرایور په داوا جواب ور کی هوټل باکسونه په خلاصې کې چا سره یو غټل غریبیا په ذریعہ یې پټکړی یو راچولې پاغه باندې بیل پیسې ته اخلي او
مومن سزای دته کی شلنګر د پاره پیسې غواړي او څنګه ځتیا صدا کی جوړه ساتي ټونه دی له ګوري دي پنکې کړې په څنګه کړې سترا کړه زرا راکړه زرا راکړه سرور زرا راکړه پنځه زرا ټریفیک والا دي
د خیبر ضلعي پولیسو ویان ظاهر پردای وای چې دوی د خیبر درې پلار د تختبیک چک پوسټ نه تر تورخم پورې په مختلفو ځایونو کې ساين بورډونه لګولي او په غي باندې شکایت نمبر درج کړي ډرایوران او ترانسپورټران کولای شي چې خپل شکایتونه پرې مونږ ته راورسوي دوی وای د خیبر ڈی پی او دین اوڑان دی هم په دیلار ډرایوران نه درپو خستو په تور کې یو شمیر پولیس معطل کړي او پر روان وخت کې به هم د دوی پر ضد کاروایی کوي
چې پاک افغان شاهراه باندې چې کم تجارت کیږي هغه لوډ گاڑی هغه هغه نہ ناجائز هغه سغوخته کول یا هغه بیجا تنگول هغه مکمل توګه باندې بنشوی دي چې کومه رسیدا نظام رایت شوی دی بیا مغه کې کای کا دوکا صدا سی واقعیات مخه ترازین او هغه فوري تور مانند ډی پی او سیب چې کوم دی حالیام در سلورو کسانو خلاف اکشن واغستو او هغه خلاف محکمه نه کروایی چې کوم دی هغه شوري شوی دی او داسې مستقبل کې هم کا صدا سی واقعي مخه لرازی چې هغه صدا ټول شواهد یا هغه ناغه مطابق به محکمه د قانون مطابق خلاف کاروائی کی لازمی
د پاکستان کسٹم چارواکی وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او افغانستان ته مالونه وړون کې ترانزټ ریډ گاډي بل کومه محکمه نشي رئیسارولای او د تلاشی او مسول کار د کسٹم محکمې دی ډرایوران دی په غیر قانوني توګه جوړ شو ټرمینلو کې خپل گاډي نه ودروي او غیر قانوني روپۍ د شاته نه ورکوي چارواکی وای په تورخم دروازه د ورځې خوښ دریس وګاډي افغانستان ته وړي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
دا مشال ریډیو دا
ورنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي جنوبی وزیرستان کې د چهارشنبه په ورځ د ماین 14 په یو پیخه کې یو تکلن ماشوم وجل شوې ده د چارواکی وای د دغه ماشوم د کورنۍ سره به مرسته کوي په وزیرستان کې د وسلوالو ضد وخت په وخت پوځي اپریشنونه شوي او په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې ماینونه خښ پاتې شوي چې وخت په وخت ورسره داسې پیښې مخې ته راځي د پیښې په اړه تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې
د سویلی وزیرستان سیمې بدر نگزان خلک شه 13 ورځ سحر 11 بجې ماین 14 او تکالن ماشوم وجلای دی د ماین 14 د غی پیشه په باراکشې د بدر او سیدونکو سیف الله سیفی مشال ریډیو تا ویایي
13 ورځ 11 بجې په وادي بدر کې د نگزان خل په کلی کې د لند ماین د مکا شوی و او پاسه تقریبا 8 سال پر وړی کې ماشوم بچای پاسه شهید شو د وتی کول چې کی ماشوم دای دار رحمت خان میږي صدقه
سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال ویائی چلے وجل شوی معصوم کورولا سرا او مالی مرستا کوي او پسیما کشی دے ماینونو صفا کولو بنے ہم چار راونا دو
حکومت پالیسی پالیسی بالکل شروع
د سویلی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ غړای علمزیب ماسید ویایي چې د ماین 14 پیښې پلا پسې راونه دي او د پاکستان حکومت په سویلی وزیرستان کې د ماینونو صفا کولو کې سنجیده نه دی
او تواتر سره د لیډ ماین واقعیات روان دي په جنوبی وزیرستان کې زموږ په ریکارډ مطابق دا 182 واقعیات چې په دغه کې زنانه او بچیان او سړي په دغه کې معذور او شهیدان شوي دي تر اوسه پورې دا په 300 زیات دي زموږ ریکارډ مطابق 28 چکم شهیدان دي دا رسیدلي دي په جنوبی وزیرستان کې او تر اوسه پورا د حکومت له طرفه چې موږ غوښتنه بار بار ځنه کوو دا باندې داسې واضح پالیسی مخکې تر راوړي چې دا منه یعنی پرده نه اچي بلکې د دوی سره د لین ماین پاکي پر هم او باقاعده د دوی سره چې کومه مرسته کیږي هغه هم یعنی واضح وي
دا د هم یو دوي چې 13 میاشت د اولنی جون په ورځ د سویلي وزیرستان تحصیل لادا سیما تنګي بدین ځای کې ماین 14 درې ماشومون وژلي وي او ماسید قوم د دغې درې وژل شوي ماشومونو مړیو سره د مکین پوځي بریګیډ عمارت مخامخ درې ورځې احتجاجي پرلت کړی وه او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې وه چې سویلي وزیرستان دا د ماینونو نه صفا کړای شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د عوامي نیشنل ګوند د کلتوري څانګې تېر ورځ په پېښور کې په یو دستور کې د دلیپ کمار فن او هنر ته د عقیدت پیردونه وړاندې کړي. په دغه غونډه کې د فن او کلتوري چارو پوهانو وویل چې د دلیپ کمار په مړینه پېښور ښار هم د دلیپ کمار په رنګ په نړۍ کې وځلیدلو، ځکه چې د یوسف خان په نوم د غالور پورې هنرمند په پېښور کې زیږېدلی و. په غونډه کې د دلیپ کمار د فلمونو مینهوالو او د هغه سره ملاقات کوونکو هم ګډون کړی و. دلیپ کمار د جولای پر 1 نېټه د ممبئی په یو روغتون کې د اوږدې ناروغۍ وروسته وفات شوی و. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په راپور کې اورو.
په باچا خان مرکز پیښور کې د هندي فلمونو د زلند ستوري دلیپ کمار په اړه په یو دستور کې لیکوالانو، فنکارانو او ادیبانو د هغه فن او هنر ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د یوسف خان په نوم د دې لوړپوړي هنرمند زیږیدل او بیا د دلیپ کمار په نوم د هغه ځلیدل د پېښور لپاره د ویاړ او افتخار خبره ده.
چونکی آرټ او فن او هنر مینه پیدا کوي، هنرمندي مینه پیدا کوي، مینه خلک یو بل سره تړي. د دې د وجنه موږ دا ګڼو چې پېښور چونکی د جنوبي ایشیا او د مرکزی ایشیا ترمنځ پروت دی، د دې پل له دروازه ده. دغه شان دلیپ کمار د هنر او د آرټ یو تاریخ مرتب کړی دی او هغه د پېښور بچی دی. نو د دریو واړو کې مشترکات د خلکو د تړون دي.
د کلچرل هریټیج کونسل جنرال سیکرتر شکیل وحید الله خان وایي 13 اونۍ چې کله دلیپ کمار د دنیا نه سترګې پټې کړې نو دا د دوی لپاره د ډېر لوی غم خبر وو. خو د هغه په مړینه په نړۍ کې د پېښور ښار په رسنیو کې په دې وجه ډېر زیات یاد کړی شو چې دلیپ کمار هم په دې ښار کې زیږېدلی و.
پېښور چې کوم دی یو یوسف خان پیدا کړو، خو یوسف خان بیا چې کوم دی نو هغه دلیپ کمار تخلیق کړ. او دلیپ کمار چې کله هغه تخلیق وشو نو هغه د فن او د ثقافت هغه انتها ته ورسېده چې پس د مرګ یې چې کوم دی نو پېښور په ټول دنیا کې مشهور کړ. دا ډېر لوی خبره ده. نو دا ویلی شو چې دلیپ صاحب چې کوم پیدایش ولې د خاورې ورکړو پېښور د هغې قرض یې پس د مرګ چې کوم دی په دغه سینس کې ورکړه چې کم از کم په دغه په مرګ باندې پېښور دنیا او پیژنده.
په دې دستور کې د پېښور هغه اوسیدونکو هم ګډون وکړو چې د دلیپ کمار د فلمونو مینوال وو او د دلیپ کمار سره یې د هغه د پېښور د دورو پر مهال ملاقاتونه کړي وو. دوی په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل.
زمانم جی افتار حسین دی، ټی وی او د ریډیو آرټسټ یم. 1988 کې چې کله دلیپ کمار سره پېښور ته راغلی نو هغوی ریډیو پاکستان پېښور ته هم وزټ کړی او راغلی و. موږ چې کله زماړي سره فلم کتلو زه ورسره ناز وم چونکې وړوکی وم. چونکې دلیپ کمار سره خدای شخصیت و چې خامخا مو فلمونه د هغې کتله په وی سي آر دورو کنه چې نو چې کله هغوی دلته راغلی نو هغوی ما وکتل زه ورسره ملاو شوم. چې کله زه کور ته لاړم خپل والد سره مې داجي نر خو دلیپ کمار سره وي داسې وی لکه سه هغې ته سجیبه غوندې چې دلیپ کمار سره پیدا خو راغلی خو ته ورسره سیګم لو شوم جي ریډیو ته راغلی. نو زه چې دا ما لپاره د ویاړ خبره ده، د فخر خبره ده چې دلیپ کمار صاحب سره زه ملاو شوم. ما لیدلې ده.
زما نوم محمد اقبال ورغزی دی، د بالا مړی ریشی او پیدیشی ما. چونکه زه د بچپن نه د فلمونو ډېر زیات شوقي وم، کله چې دلیپ کمار سے 1988 کې راغو نو زما ډېر خوښ شو چې راز سره ملاقات وکړم. پیش هوټل لا راغو لاندې خلک چک په چک ناستو خو لاندې خلکو له پته نه وه چې دلیپ کمار صاحب راغلی دی مخکې نه ولې بیا فرته پرې جوړې ده خان راجه کې سی چوخ دې دي وخې چونکه زما خوری ما هغه ټایم تاڼېدارو نو زه یې پېژندم نو ماته چې اقبال څه کې ملمار صاحب چې یار خان راجه خان دا دلیپ کمار سره مې لږ ملاو کړه راته چې خغ بس غږ مکو زما ډپټي ده پې بس زما ملګری مې لږ ټوخې جوړې پاس درېیم چت ته چلاړو یو ښځه وه یو دلیپ کمارو بس ور سره ورغاړی سم جوړ ته کړه خوشحاله ښځه غمې ورسره وکړو نو ما ورته ویل چې زما ډېر ارمان و چې تا سره ملاقات وکړم نو ډېر خوشحاله شو هغې ماته ویلې چېرې ستا زما کوم ډېر فلم خوښ وو ما ورته ویل چې ستا دا فلم زما ډېر خوښ وو نو هغې که ستا څه خوښ وو ما هغې که زما ستا دا هغه ډېر خوښ وو چې تا ویلې پارو میری ما مر گئی.
په غونډه کې د پېښور د کلتور پوهانو او ادیبانو وویل چې دوی به هر کال د دلیپ کمار په یاد کې دا ډول دستوري ترسره کوي او په پېښور کې د دلیپ کمار د کور په سرکاري تحویل کې د اغېستلو او د هغه د کور نه د یو کلتوري میراث د جوړولو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.